تلفن را به همکارم سالم محمد سالم اسپاروم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی وي غواړي د سیمې هیوادونو ته اطمینان ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. پایل خبرونه کیږي. د سولې په مشورې ته لوی جرګه کې د ګډون لپاره له بیلابیلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یوه زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانستل کیږي. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهید سرابی پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دي چې د سولې په لویه مشورتي لوی جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشري ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو ور بیا په ویلامې کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډب کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کېدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. ښاغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرگس محمدی بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرگس محمدی مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. نرگس محمدی چې د شنبه په ورځ روغتون ته وړل سوی وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرگس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوی او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرگس محمدی په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشر وه. دغه مرکز په 2001 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي شیرین عبادی لخوا پرانستل سوی وو. محمدی چې د بشري حقونو د فعالیت په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلې څوري مخکې هم بندي سوی وه. خو دا بر د اعدام د سزا پر ضد د یوې ناقانونه ډلې د جوړولو په جرم په 14 کلونو باندې محکومه سوی ده. په سریلانکا کې مسلمان شزي د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوی. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر لنن دوشنبه نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت د یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه 8 درنې چاودنې وسوې چې سباندې 2500 کسان پکې ووجل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. په لږونو مشکوک کسان د دوغو بریدونو په تړاو نیول سوي خو سیمایزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې ګڼ توندلاري له چاودیدونکو موادو سره لا هم په دغه هیواد کې آزادانه ګرځي. په سریلانکا کې د تېرې اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت ښه نه ښکاري او خلک په بیره کې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارف لپاره 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د تویل سی وی چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته راستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و، خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو 2 ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارمبیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی و شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر یا نور څه نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارمبیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د 2 میلیون ډالرو بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. 22 کلن اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته تللی و د نا څرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو 6 ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 9 مړ شو. راپورونه کې اوري چې په څو شیبو کې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي هیواد غواړي چې د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما که افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد، تو افغانستان و ایران هم عین پیغام است.
په غزنی کې زندانیان شکایت لري چې په زندان کې د نشه یي موادو کارول زیات شوی، خو والی وایي
مسؤلانه مسؤلین ته دغه چې د مخدراتو کې د استعمال نه مخنیوي وکاو محبوسین د دنه وسط.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي شایع تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووځي. 2019 پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې په څو شیبو کې پرانستل کیږي چې 4 ورځې به دوام کوي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره سي په کابل کې یوه اونۍ رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث کیږي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، د جرګې خیمې ته د خلکو ورتګ روان دی که څنګه؟
سلام وړاندې کوم. بله صالح صاحب، د لوی جرګې خیمې ته، د مشورتي لوی جرګې خیمې ته د استازو او یا د دغه جرګې د غړیو ورتګ د بیلابیلو خواو څخه، یعنی کوم میلمانه چې دلته نږدې دغه جرګې ته دي او دغه راز کوم چې له جرګې له ساحې نه بهر نه راځي دا پیل شوې ده او خلک یا غړي ور روان دي او ټاکل شوی چې نن د 9 او 10 بجو پرمنځ په دغه وخت کې مشورتي لویه جرګه راستن پرانستل شي.
بله شفق صاحب، امنیتي تدابیر هم لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د جرګې په شاوخوا کې نیول سوي دي، د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ عادي ژوند په کابل کې خصوصا دغه ساحه کې چې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي؟
امنیتي تدابیر د دغه جرګې لپاره ډیر ځانګړي او سخت دي. ټولې غځېدلې لارې او سړکونه د لوی جرګې خیمې ته په جدي ډول باندې سارل کیږي. تلاشي سه، حتی په ځینو سیمو کې نه دغه جرګې سیمې ته نږدې بدني تلاشي هم سه. د خلکو تګ راتګ په مجموع کې په کابل ښار کې بیا په تیره د لوی جرګې په سیمه کې ډیر کم دی او دوی ته له مخکې نه هم خبر ورکړل شوی چې دوی باید آگاهی ورکړل شوی چې باید تګ راتګ یې نه د ضرورت په صورت کې وي نو خلک تګلاته کوي خو ډیر کم، ولی سارنه او تلاشی هم زیاته ده او امنیتی ځواکونه هم ډیر دیدل کیږي.
لوی جرګه د نهیلیو او خوشبینیو په منځ کې ترسره کیږي. د جرګې په تړاو د خلکو خوشبینی څه ده او بدبینی په دې برخه کې څه ده؟
او نو تاسو او اوریدونکي په جریان کې دی چې د جمهوری ریاست دولسو تنو د جمهوری ریاست د انتخاباتو دولسو تنو کاندیدانو او په عین حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی و دغه راز ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر او ځینو نورو دغه جرګه کې نو ګډون خبره کړي، ولی په عین حال کې خلک ورته خوشبینه دي او دلته چې مونږ خلکو سره عامو خلکو سره خبرې وکړي او د مشورتي لوی جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره مو چې دوی روان دي جرګې ته او دغو سره مو خبرې وکړي، هغوی خوشبینه دي. هغوی وایي چې یو اجنډا لري او هغه د سولې په تړاو اجنډا ده، یعنی هره خبره چې کېږي د سولې په تړاو کېږي او دوی ورته خوشحاله دي، ځکه دوی وایي چې لومړیتوب په افغانستان کې سوله ده او دوی د سولې لپاره خبرې کوي، بحثونه کوي، مشورې ورکوي حکومت ته، او دوی وایي چې هر مشکل به هم منی کېدای شي، ځینې مشکلات وي، ځینې خلکو ته مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، اجتماعي مشکلات وي، ولی دوی داسې انګېرنه کوي چې کېدای شي دغه جرګه په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د راوستو یا د ټینګېدو لامل وګرځي او دوی ته خوشبینه دي.
نسیم شفق، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې د سولې مشورتي لوی جرګې له ساحې څخه راپور راکوه. د سولې مشورتي لوی جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانیستل کېږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو تر څنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریم اول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. په دې اړه زرغونی منګل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیاتو سیاسي مشرانو او اعصابو دا لوی مشورتي جرګه تحریم کړي. څه فکر کوئ چې د جرګې مشروعیت به څومره تر پوښتنې لاندې وي؟
د جرګې لومړنی اصلي څه چې په جرګې کې باید اجماع رامنځته شي
یو شمیر کاندیدانو دا جرګه فرمایشی او د ولسمشر غنی کمپاین بللی. آیا رشتیا هم همداسې ده؟
دو مسئله دو که مطرح دی، یو داره چه با کاندیدان چون جمهوری اسپل هم کاندید ده که ده چه دو تبلیماتی هر بی وسیله جمهوری اسپل زده نستاده اوسی، اما ده هم امکانه لنه نده چه جمهوری اسپل ده و خفر سرده چه او کسی تبلیماتی او کمپاینی کارو که پده جرگی چه.
د افغانستان د سولې لپاره د نن او بهر هڅې روانې دي. د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې موثره وي؟
زه دا فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بین المللي سطحه جریان لري همغږي سي نتایج به یې مثبت وي، او که لږ سره مخالفت کوي متاسفانه ناوړه اغېز به ولري او د افغانستان حکومت به ځلې بیا
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. زلمی خلیزه دا خبره پرون په کابل کې له یو خصوصي ټلویزیون سره په بحث کې وکړه. تفصیل له صفی الله ستانک زینه.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییز اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. تر اوسه سیمه ییز اجماع ته نه یو رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم، ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیچ چا ته ترې ګواښ متوجه نه وي.
ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستان په راتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه یو رسیدلی. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې، خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، اندېښنه ښودلې ده. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي، هغه خبرې چې په اول سر کې پاکستان د اسانچارۍ امتیازات ځان ته راجع کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشتوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر له تېرې دوشنبې راپیل کړی او د مې تر یولسمې دوام کوي. تر اوسه پورې د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تېره پنجشنبه په موسکو کې وه، چېرته چې دی د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي ډینګ ژیجون سره په یوه اعتمادیز پریکړه لیک کې موافقې ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او بامسؤلیته وتل، او له دې درې اړخیزې اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمې برخې جوړوي. ښاغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. ممکن دا توافق چې موږ له روسیې او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لویو هیوادونو او اروپا په همکارۍ وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمه ییزه سیالي هم یوه بله اندېښنه وه چې ښاغلي خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کېږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمه ایزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کړی او لیکي په یوه کمساري اقدام کې افغانستان د دوشنبې په ورځ لوی جرګه رابولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي به په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا پر روانو هڅو بحث او خبرې وکړي. د لمل ورځپاڼې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارک له افغان ولسمشر اشرف غني سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. د لمل لیکي د دغې کتنې په اړه د ارک لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډیلی میل په لیکنه په دې د بین الافغاني خبرو په اړه هیلې هله مړاوي شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوې غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي اشول. د ډیلی میل په لیکنه په موسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د سټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبریدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بېلابېلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونه په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخي ونډې د لرلو لپاره له مخکې مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانې یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شوو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړې د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري، او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
پرون د صبر میاشتې اتمه نیټه وه. اووشت کاله مخکې افغان مجاهدین بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دغه ورځ بختوره ګڼي، خو ځینې نور یې بیا دوکا یادوي. اجمل تورمان تفصیل لري.
پنځه شپېته کلن پخوانی افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یوه سیمه کې چې تر ډېره بېوستې پکې اوسېږي بایسکلونه ترمیموي. دی شپږ ویشت کلن و چې جهاد یې پیل کړ، او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت و. کله چې مجاهدین د سور پاتمه کابل ته راغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د یوې نوې کسیزې ډلې قومندان و.
ما 26 ساله بودم در جهاد.
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته، ځکه وبش کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورس منسلی و.
یو خوشاله ورس و، ځکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي په هم دی ورس و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو له لیک سره خدای پامني وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم و. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري، او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کېږي دواړه به دوزخ ته ځي. هماغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
وبش کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختورې بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر وایي،
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي وافیه انشاء الله په توفیق عزیز متعال جل شانه دریم وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمن مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول، چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب په حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله. لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوې او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او د خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دغه ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه، دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1991 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخواني شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤول و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بلنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهیي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یوه پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د سور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په څلوېښت کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په څلورو لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ویشتمې کلیزې له لمانځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل:
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا وویشت کاله تېرېږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړه ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بې وزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قوماندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپین ږیری چې یو وخت جهادي قومندان و، پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو ورور هم وژل شوی دی. دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200-300 افغانۍ پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شایي تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووځي. محمد جواد ظریف دا خبرې داسې وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د ده په خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي. هرمز تنګی د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کېږي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ښایي هیواد یې د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووځي. ایراني رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه.
زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګونډو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایراني رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قومنداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستی محمد باقری غواخ کړی کله ایران سره له لازیات خصومت کار وخستل شي، دا هیواد کولای شي چې د هرمز تنګی په انتقالاتي کې ختیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژانس سره مرکه کړې او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمعیو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وویستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شوه. له دې تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاصه کړه او سمدستي ګڼ شمېر بندیزونه په دغه هیواد له سره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نه کړي چې په مټې د امریکا د تحریمونو له ګواښ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زنداني سوي مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبري اژانس ته کړې ده. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو زندانی سوي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د تیوي مصارفو لپاره $2 میلیون ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. ګڼوریدونکو د مشورتي لوی جرګې په اړه سیمیسونه راستولې دي. حمدالله ایوبی له هلمند لیکلي دغه جرګه به مثبته نتیجه ورکړي ځکه چې د ټولو افغانانو په مشوره ترسره کیږي. همدرد سید خلیل د هلمند له ناوې لیکلي دغه جرګه به که خدای کول د افغانستان په خیر تمامه سي. توخی له زابله لیکلي موږ د مشورتي لوی جرګې له ګډون کوونکو د پوره صداقت غوښتنه کوو. حمدالله اجمن له هلمند لیکلي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو خلی کلی افغانان سوله غوړي چې په هر قیمت وي. شفی جان زدران له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي جرګې پایلو ته ولس انتظار دی، مخکې له مخکې قضاوت به شه نه وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي سولې مشورتي لوی جرګه بې ګټې ده ځکه چې بې ځایه مصارف قرباني کیږي. راز محمد ریاض له ندالي ولسوالۍ لیکلي دي طالبانو د هیله ده چې نور دې جګړه بس کړي او سولې ته غاړه کېږدي. او له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې وروستیو سیلابونو پکتیا کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خوس ورزو غزنی ته. د غزنی په مرکزی محبس کې بندیان وایي چې په دې ځای کې د نشه یي موادو کارونه زیاته سوې ده. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی په بندیخانه کې بندیان وایي د نورو کړاوونو ترڅنګ په دغه بندیخانه کې د مخدره توکو له استعمال او کاروبار څخه سخت پازاب دي. که څه هم چې دغه بندیانو د محبس ته ساتونکو له ویرې خبرې نه کولې او یا هم هغې خبرو کولو ته نه پرېښودل، خو بیا یې هم ځینو کسانو خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړل. دا غزنی چارواکی هم منی چې په محبس کې د مخدره توکو استعمال کیږي، خو وایي دغه کسانو ته د کورنیو له لوري راوړل کیږي. د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې بندیان وایي په بندیخانه کې د مجلو ورځپاڼو تلویزیونونو او نورو تفریحاتو نشتون هم دا دې سبب کیږي چې بندیان په نشه یي توکو روږدي سي. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وویل له بده مرغه چې افغانستان په جنگي حالت کې دی او له دې عمله هر ځای د مخدره موادو کښت، قاچاق او استعمال پریمانه سوای دی. موږ هڅه کوو چې مخنیوی وکړو
او ما خلکو ته محبوسینو ته په نور ځای کې یو فرصتونه مساعد دي چې د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري. ول د غزنی په محبس کې انشاءالله کاملا توجه ته شوې ده چې مشه د موږ سپارښتنه مسؤلینو ته دغه ده چې د مخدراتو کې د استعمال نه مخنیوی وکړو او محبوسین د دنه وساتو.
که چارواکي محبس ته د مخدراتوکو په قاچاق کې د محبسینو د کورنیو غړو لاس بولي، خو مدني فعال رحمت الله بیا وایي هغه هیڅکله دا کار نسي کولای.
معلومداره ده چې همدغه د محبس ساتونکي مثلا چارواکي به ورته رسوي بندي چې د اصلاح لپاره هلته وړل کېږي، نه د دې لپاره چې هلته مثلا په نشه یي توکو پسې روږ دی شي او هغلته عقدمن شي. کله چې ټولنې ته بیرته راخلاصیږي بیرته به نشه یي به وي، بیرته به عقدمن وي، بیرته به د نظام په وړاندې باندې درېږي. نو دا ده چې خلک دولت نه فاصله نیسی.
دا غزنی محبس چې تعمیر زوړ او خټین دی، دا وخت 239 تنه بندیان پکې د تورو تمبو شاته ژوند کوي چې لا جملې څخه نه تنه شزینه دي.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دی کې ربانو ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند له ولایته د محمد ولی په نامه د یو ښوونکي ستونزه راخیستې ده. د وای څه باندې یو کال کېږي چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
زما آواز اورې؟
وا وا،
زه به پوښتنې کوم او ته به ځوابونه راکړې. وروره نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
محمد ولی ګریش ولسوالی.
څه کار کوې؟
معلم.
د څه وخت نه معلم یې؟
دوه کاله کېږي، درې کاله.
مشکل دې څه چې ازادي راډیو ته دې ټلیفون کړی؟
مشکل مو دغه دی چې دا یو نیم کال کېږي چې موږ ماشونه نه دي راکړي د معلمانو، او موږ یو نیم کال کېږي چې لاسه لپاره معلمان په دغه مکتب کې یو دروازه یو نه پر ماشین داخلي دی. پروسه کال د درو میاشتو ماشونه راکړي، نور پاتې دروازه پورې پاتې لا هم نه دي راکړي.
دا کوم مکتب دی؟ په کومه ولسوالۍ کې دی؟ مرکز کې دی؟ چیرې دی؟
مرکز شورکی کې دی، د نصرت د ګریشن سوالۍ څخه د شورکی او کریا د یو کلی دی په شورکی کې.
څومره وخت کېږي چې ماشم نه دی اخیسته؟
تقریبا اوس نو یو نیم کال کېږي. ونه د پروژه کال څلور میاشتې پاتې ده، شش کال دروازه پاتې دي نه دی راکړي.
دا کوم نوه ماشونه دي؟
یا دا کولزامه یې ماشونه دي؟ کولزامه یې.
تاسو څوم استادان هسته چې دا ماشم پاتې دی؟
دا موږ په تقریبا په ګرم ولسوالۍ کې تقریبا سر نفر استادان یو.
دا مشکل هم د پوهنې له رئیس سره مطرح کړی؟
اوس واره مو دا اوس مطرح کړی دی، او بیا موږ خپله خود هم د طالبانو په منځ کې استادان یو. د هغه منځ کې د طالبانو منځ کې د موږ په استادان یو. دا هغه ته موږ ویل دي، ته موږ ویل دي نو هیڅ موږ دغه نه دی کړی. دوی تر موږ د خبرې شي کوي، نو ماشونه ویل نه کوي. خو نه یادر کو سبا یادر کو، نه یادر کو سبا یادر کو. دا وی چې دا یو نن کله بنچل شو.
اوس هم درس ورکې کنه؟
ورغلی یم، اوس هم د څو ته ورځونه مجبور یو. خو څنګه وکړو؟ وطن خلک دې غواړي مشوره سي، که د کوي کنه اوس هم راځي در کوي او د کوي نو موږ په دغه مې باندې ورځونه.
تنخان پاتې ده او تاسو بیا هم تدریس کوئ؟
وا.
نو د پوهنې رئیس څه وایي؟
هغه د ولسوالۍ د مدیر سره مو وایي چې مونږ هغه وایي سمه در کوي او نن سبا نن سبا.
ته په کومه لیسه کې رسمي معلم یې؟
مشورتي ابتدایي ښوونځي.
مشورتي ابتدایي ښوونځي کې. او دغه قزامی درس چیرې ورکوي؟
هغه دغه مشورتي ابتدایي کې ورکوم.
څومره کم بود دی د معلمانو چې تاسو هغه قزامه درس ورکوئ؟
معلمان خو موږ دلته پرای یو تقریبا اته نفره معلمان یو، دلته هغه اته نفره درس راځو. نو په دې کې مدیر مو اسمت الله دی، دغه مکتب د استایې معلم سر معلم مو اسمت الله خان دی. هغه هم دلته بل دغه اته نفره دلته تاسو ورکو تقریبا درې نیم سوه تر
دریا سوا چې پرې تشکیلم پوره دی. نو دا قزامی درس څنګه ورکوي؟
نو قزامی درس نو بالا ورزو دا کتابونه مو ورتوای نو کتابونه د څور د چیر سره راوړي دي. نو کتابونه خو هغه د تیر کلو له دوه کلا خو کتابونه مو ورتوای له نو هغه کتابونه څه میاش کې جوړ درته مو نه مخ تیار تراوړ نو هغه مو ورته دغه کړی دا ورتوای.
نو دا سه قرارداد یا فورمې سي شم امضا کړی ور سره چې
واغه امتحان ور کړی دی؟ قرارداد په ګریش کې مو امتحان ورکړي د اورس مقررات سره وکړي دی وکړ لپاره.
په نه رئیس سوې چې د اقزمای درسونه ته به څومره دوام ورکړي؟ ولی ورته دایمي استادان نه نیسي؟
دایمي استاد خو د منځکاتې د شریعت څخه لیرې ده، وتلې ده. نو د رسمي معلمانو څخه لیرې ده. رسمي معلمانو ته نه څه ګرځم ورته زباسانیو. نو چې دا پاسانیو ده نه را پښتې چې په درې نه چې زباسانیو موږ نور دوه زباسانیو او بل دا دوه زباسانیو رسمي کوي په دې منځ کې. او چرته بسان چې هغه رسمیان دي شرده پاس رسمیان دي او بیا دغه حاجی د شهر څخه نکلیر د مرکز نه د معنا او که یو کریا ده چې تقریبا د شهر څخه 50 کیلومتر لیرې ده.
د اصلي استادانو کمبود خو به یې ځکه د اقوزامۍ درس تاسو ورکوي کنه؟
و د استادانو کمبود خوسته خو رسمي ایمان مزدلو نه مبارک اقوزامۍ د پاره ځان ورکوي نور د سره.
د اصلي ماش خو درکې؟
نه اصلي نه راکې بل ماش نه خو دغه اقوزامۍ مزدل 15 شپږ افغاني مخکې نو څه وایي څلوې کړی دي نو هغه پلا د پروت کال پروژې کې راکړي دي بیا دغه پروت کال روزې نه دي راکړي پیسې مشته نو هغه څه په دې کې چې نه راځي هغه نه دي راکړي.
ستاد خبرې نه ما داسې برداشت وکړو چې اقوزمۍ ماشه نه دی درکړي اصلي ماش خو درکې ته خو رسمي استاد کنه؟
نه موږ اقوزمۍ استاد یم رسمي نه یم.
د رسمي استادان خو څه مشکل نشته د تنخواه په
برخه کې؟ یا رسمي نه په رسمي په مرکز کې ورته وي په مرکز کې درسیان معلمانو واښنه ورته د اقوزمۍ د پاره دی.
دغه مشکل یوازې ستاسې په ولسوالۍ کې دی او که په نور ولسوالۍ کې هم شته؟
یاره موږ ولسوالۍ ته خوښتنه مونږ د نور معلومات نه لرو خو موږ ولسوالۍ ته نه دي ورته دي.
دغه ماش چې ستاسې انډېدلې څومره مشکل سره مخ کړي؟
د مشکل سره مخ کړي نو د بل رپورو لاندې خلکو ارزونه وته کې څونه باندې راوړل چې موږ پیسې راکړو د ګاز او د سره د کرایې د نور د موږ هم دغه معلومات سره ارزو پر 12 بجې راځو د مکتب څخه هغه ماشوم هم د نوې نږدې نو اوس نه بلې مزوري د خلاص نه بل مزوري کوي چې دغه ته ارزونه د ستونزو مشکلات خدای ته مشکلات نور به خېر نور په دې خاطر چې ماشوم نه راکې چې چیرې ماشوم نه کوله یو بدر افغاني مزمور د سرای او دغه څه یو یو درې افغاني مزمور د بچو یو خې دغه څه یو یو نوډي
تاسو ته مشکل به ورسو د مسول مقامات تر غوږ به ورسو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لمرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهيم شینواري سره شریک کړه. جناب شینواري، د هلمند ولایت د محمد ولی په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې سبان دی یو کال کېږي چې په یو خونځي کې تدریس کوي خو حقوق پاتې دي، په دې حساب کې د پوهنې وزارت هغه تدابیر څه دي؟
او د خپل ورځ خپل دوست ما پښتنه کړو سلمان قندار نګرال دین ولاتونه چې کرم سیر دی دوی یو مشکل تل کله تر کې متاسفانه یو دا نو کار شروع کی سنبله کی سنبله د میزان خراب خو د مالک له خیر وختي جدید الوهو ته مالک له اول ورځي او د دې درسونه جریان لري او مالک په اخر اولو کې اکثرا د پدېږي مشکلات کله کله نو ډېر متضرر کی متاسفانه هغه چې دغه اسماعیل ته ویل شي چې په اړه څه بنیادی حل پیدا چې کمالی کال بستکیږي یا نوې شروع کیږي کې او د ځانته دی باید معلومات متاثر نشي نو مخکې هم څنګه وی لته منو متوجه شي مګر دا وسیله ته متوجه دا د مالی کال ختم او شروع چې هغه ځان معمولی مګر د معلومات په تنخواه کې باید ځان نو یو لار ورته ان شاء الله پیدا کړو.
یعنی دا معلمین باید ناهیلی نشی خوشبین
نه هیڅ سره ناهیلی نشو او قرض خوشی دي صاحب نه وو په حکومت کې وو به نه دی
نه نه
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د هلمند ولایت د ګریش کله ولسوالۍ نه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې سبان دی یو کال کېږي چې تدریس کړي خو حق زمي تنخای پاتې ده او د پوهنې وزارت مرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهيم شینواري وویل په دې مسأله جدي کار روان دی او د غستونز په پلګه موده کې هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
درمن اوریدونکو او دور کوسو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره دغه خبرونه اوریدلو ته تاسو ته شرغلی وایم. دغه ستاسو دغه خبرونه وخت را رسیدلې او دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې به لومړی ستاسو د پیدا شوی عزیزانو او دوستانو پیغامونه خبره کړو چې په هغه کې مو د اوریدونکو سره مرکه کړې ده کوم چې اورور پیدا شوی او بیا ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او خپل دغه د خوشحالي خبرې زموږ سره شریک کړي دي. او د پروګرام په بل برخه کې به د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو راځي چې دا خبرونه په ګډه سره وو.
السلام علیکم پادری کوی اپیو یا پخایرا ازادی رادیو لدی رادیو رمضان ازمای ورو یو کال چې یو ورکو دا غفار شپه پیدا شوی دی دا غاړه ازادی رادیو ته 2000 افغانۍ جایزه ورکنه دا شماره په دې ازادی رادیو کارکون کې باندې ځانګړي ځخپر جایزه ورکوم. سلام دایم
دا د هغه اوریدونکو پیغام چې ورورې پیدا سوی دی او بیا یې ازادي رادیو ته د هغه د پیدا کېدو زیری ورکړی وو. نو دا چې د هغه ورور څه وخت او څرنګه ورک سوی وو او څنګه پیدا سو نو په دې حکله مو د دغه ګران اوریدونکو سره یو مرکه کړې ده چې ستاسو پاملرنه د هغه اوریدو ته را اړو. محترم عبدالله خان څرنګه چې تاسو موږ ته یو پیغام شو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې او تاسو ویلي و چې ستاسو ورور پیدا سوی دی نو لطفا وایئ چې ستاسو ورور څو کاله ورک
وو.
تاسو دغه پیغام د ازادي رادیو په ماشین کې څه وخت شي وو؟ بیا تاسو ته یو چا د فرا څخه احوال درکړي چې ستاسو ورور زما سره دی. عبدالله خان ستاسو ورور نوم څه شو او د څو کالو دی؟ او ورور دې واده درلود یا کوچنیان درلود؟ د چیرې ستاسو څخه ورک سوی وو؟ په کوم ځای کې څنګه ورک سوی وو؟ او دا راته واس چې د ستاسو ورور ولې دا دونه عمر د پخپل تاسو ته زنګ نه و؟ آیا د مریض خو نه و؟ تاسو په کور کې ټوله خوشحاله سوي یاست چې کور غړي مو چې دا دی د خیر سره مو راغی؟ نه
ټول کله راته خوشحال ټول کله خوشحاله د ولا پلار مورونه فاند ټول خوشحاله
او تاسو د ازادي رادیو رول په دې برخه کې څنګه ارزیابي کوئ استاد ورو ده پیدا کول؟ ډېر ښه. او تاسو په خپله په کوم ولایت کې ژوند کوئ؟ نو نورو اوریدونکو ته څه پیغام لري چې آیا که فرضاً د یو چا دوستان ورک سي تاسو نظر څه دی په دې باره
کې؟ دغه پیغام د نورو اوریدونکو ته باید چې تاسو کې ورک وي او ځکه چې ځانونه یې ازادي رادیو ته پیغام کړي ان شاء الله خدای دې کوي ازادي رادیو
ته. بس ډېر مننه عبدالله خان. او دا چې تاسو ویلي و چې زه 5000 افغانۍ د ازادي رادیو تر کوم، موږ ازادي رادیو د خلکو څخه پیسې نه اخلو، دا فقط یو عامه خدمات موږ ترسره کوو او موږ ډېر خوشاله کیږو چې د خلکو یو دوستو قریب پیدا سي. دا په خپل ځمږ د پاره بس یو لوی جایزه ده چې احوال موږ ته راکړي تاسو او ستاسو کور ودان. موږ د ټول اوریدونکو څخه دا هیله کوو چې کله چا کم دوست پیدا سي موږ ته هم حوال راکړي او په خپل خوشحالي کې موږ هم شریک کړي. ډېر مننه عبدالله خان، ستاسو خیر مننه. بس خوشاله سول
خیر سلامت اوسئ. ډېر مننه خیر
ژوند دی اوسئ سلامت اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولت سوالینا. تقریبا ما ته تیر کال د لوی اختر نوروز دا یو کس په نامه د مسعود خورمی زنګ و د ایران هیواد نوایزه دا یو کال دلته زندانی و او اوس زندان نه خوشی. ما خود کومه دوستانه هیڅ معلومات نه لرم که هر څو غواړي چې د خورمی سي پاک معلومات پیدا کړي ما ته د زنګ وې د بارے کې معلومات ورکړم. د ما د ټلیفون شماره ده پر وسو نه یا یا د بل شماره ته زنګ ووي سپر وسو نوي یو سلو اته یو سلو نه شماره بیا تکرارم سپر وسو نه یا یو سپر یو دې په ما.
بلی السلام علیکم، زه رحمت الله د تراد ولایت د شیوان کلی یم. زه د 15 کال کېږي خپل کور نه درک سوی یم. که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 0 2 0 2 15 ونیوي. بله شمیره مې ده 0 0 0 شپار و شپار اتا شپار شپار شمیره زیلی بیادر تواهم سپر و سپر سپر او شپار و شپار اتا شپار شپار داغت ما شمیره ده کسو کسیل که پا داغا چلیپون دی پا داغا شمیری ده زنگ را تاوی ده تنزل از کاری که زنا داره کسوی ما ده کورس ده پراده ولایتی ما چی کزما پیغان واوری دی پا داغا شمیره دی بزما سرالی که ونیسه دیره مننه السلام علیکم
الو سلام علیکم زه لاله د هیفن ولایت څخه سره په تماس کې یم دلته یو نفر دی د سړی سره دی د 15 کالو پر شاخوا ومد لري دی وی زه د کجکی ولسوالۍ هم د میانی رود د کوټه کا د کلی کاریبان زما زغه او زما سره دی په دغه سره تماس ونیسي چې پر وسو 15 ترویش چې پر و یو ولس شل وسلام
السلام علیکم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حاجی ګل سمرځه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړیکه کیم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په ستر اتاویا تلور سو نوی اتدیرش میرا لمنگ سره پاڑی کا کسی البت دا دو جبار پو مارکیت کے لئے جبار سره اسے گی تاسو دا دخ پل اغاگ اور ایدل ایسی مشالہ چاپ سی خپائی آیا چاپ سی خپائی چاپ سی خپائی
چاپ. الو السلام علیکم زم احمد خبره کوم ور دیو ورک سری تا دغه باندې معلومات لرم چې سردار محمد نمیږي د نور محمد زوی دی د هلمند ولایت څخه. دا نمبر ورور ما ته سړی را کړی په دغه نمبر د ټلیفون ورته وکړي 298 934 1540 1540 په دغه نمبر باندې ور ټلیفون ورته وکړي.
بلے السلام علیکم زہ جاوید ما د خپل کور نه درکه سو یم نو تقریبا و سفر کی گزاره کوم نو کچیر زما کورنیز ما आवाज اوري زما د سترګې مشلې دي او د چپلا دوی بوتې می دوړې کړې دي. دا مې راته نشانی ده د تلور کال کې د خپل کور نه درکه سو یم. زما کور ما ترسي کچیر زما د استاد ما आवाज اوري کولا چې د زما ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمنو دوستانو پیغامونه مو واوریدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل دغه پیدا سو کسانو په ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو سبسي پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم. زه د راډیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه په خپله د بادغیس له ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم، د انګور د کلي یم. په نامه د اسدالله یو زوی مې ورک دی، دا څلور کاله و یوه میاشت کېږي. په نامه د اسدالله دی او د پلار نوم یې میرزا دی، په عمر د پنځلسو کالو دی. دا څلور کاله و یوه میاشت کېږي چې ناپدیده دی. د هر مؤمن مسلمان سره چې وي او یا دوی په خپله زما ځان اوري، په خاطر د خدای په دغه علمبر دی او ما ته زنګ ووي. صفر یو اته شپږ دوه 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 اووه کابل لمبر در ته وایم. صفر اووه دوه اته اووه یو شپږ اته یو دوه. وسلام نور مزاحمت نه نیسم.
السلام علیکم. ما راجی راجی ته دا پیغام دی. ما ور په نکبلان میږي اګه مولادا دا کار زی دی په لونه مسلا او دا ور نو نه لاري کوم ورجی ته وشیر شي دا دغه ګوتو ته ما بن سر تل لاست ته چپل لاست دغه ګوتو دیګه مش را دري کار کې شي نه دره کړی.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام زنګ زادی راجو اور دونکو خبر کوم ته وایم. زه شریفان د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. ما اکازی دي چې دا دولس کال کېږي چې د مشرګاد سلیم باندې ما تر کې سوې دي. نو اوس مې د مړ او نه د ژوندې راک مو سره مل میر چې په مړ لیک ژوندې دي د دولس کال کېږي چې د نظر راک دي. نو کار مې نو ورور یو په اکړه مل په معلومات لري د مېرا مهرباني یم خدي دې غش مې ته زنګ راوړي. صفر اویا پنځه سوه درې دېرش پنځه څلوېښت څلور څلوېښت. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا پنځه درې درې نه څلور څلور څلور.
جایزه ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم. دیولا زابلم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګن کلی اوسیدونکی یو ورک دوستلرم غهم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګن کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا دوی د نجیب الله ورور د حبیب الله ورور او د اتوی سدیر سکالو په عمر تورغنم رنګی ځوان میانه قتل لري لس کاله له مخه له خپل کور نه د مسافرۍ په پلمره وتلی ده او د ایران په لور یې قچکی حرکت کړی. خو متاسفانه محب الله له خپلو ملګرو نه د لارې په قچکی لارو په اردو کې پاتې شوی او له هغې ورځې تر نن ورځې پورې د محب الله په اړه موږ هېڅ معلومات نه لرو او کورنۍ یې زیات پریشانه او سرګردانه ده. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا ما نبی الله ته دې په هم شمېره زنګ ووهي او خپله جایزه ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېره د 0 اویا 4 5 5 5 5 بیا هم همدش مری تکرار 0 اویا 4 5 5 5 5 5. وسلام د الله په ما.
زه محمد د هلمند ولایت څخه نام کردم. زموږ یو دوست دی چې نوم یې سردار دی. تقریبا زیاته کم 2 کاله کېږي چې نبره کوي. که څوک د ده په اصله کې معلومات لري هغه شماره دې موږ سره تماس ونیو. 0 4 9 1 1 1.
زه د رزګان د ولایت اجزاو د ولسوالۍ خبره کوم. محمد تیمر یم. زه یو د اکازې د ترنامت په نامه ورک دی. د تاریخ د پلي که چا ته پته لګېږي په همدغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 2 2 2 4 9 1. دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد فهیم شاهینی ما د کابل ولایت څخه. ما یو ورور ورک ده د صدق په نامه. ما ته 2 میاشتې کېږي چې ورک ده په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 5 5 5 5 8 1 5. وسلام مختم خشه.
الو السلام علیکم. دا څنګه دې موږ زار راته دنیا ستلاتی شکار سکال دې چې کوی مرد چې کوی ژوند دې و چې درات و چې نره مال نیت ات وا کال کې چې ورکتی دوی دې چې نو لري چې شو ته دې ز پلان می ام امان لا دې دی ور نیم زار شاد چې نه دې و ته اون چې نو چې شو ته دې مور پر کړی دا هر ځای غل دې راک نور ته مال نشته کوی مرد چې کوی من پټه سې دې مزاغت یې غان لرو.
ولی السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکوونکو او دوم ته انګړې سلام وایم. ما د اکا زوی دي چې د 12 کاله کېږي چې موږ څخه نظر کړو دي نو نیت مړه او نه د ژوندې پاک له معلومات لرو. جمیل نمیر د پلار نوم یې محمد غوثی د ورونو نوم یې دیوه د محمد دار د بل رحمت الله علیه د بل بریالي دي. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لرو د مهرباني د مخه دې غشمې ته زنګ راوړي سي پر اجازه 1503 نتلوش سلو ترویش شماره دل بیا تکرار ما سی پر ایدیا 15 3 3 4 9 4 4. اسونه جایزه چې غواړی وکول کید. وسلام.
سلام علیکم. ما نوم یې زسلاوی د کندهار ولایت اډان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی بشیر احمد په نامه چې د لال محمد دی د پنجبایي ولسوالۍ دی. تقریبا د 1 میاشت کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی او د مخه درې دانې غاسونه هم وتلي دي د 4 کاله دي. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 اویا 5 5 5 5 5. بله شماره 0 اویا 4 5 3 3 3.
لطفا مصر دی پر د اشنار اړیکو ونیسی د مهربانی له مخه د دې کارکون خړ ډیر مننه. ګران اوریدونکو دا و د نن ورځې د ورکو سوي عزیزانو خبرونه. خدای دې وکي ستاسو کوم دوست او عزیز د دغه لارې پیدا سي. تاسو همیشه کولای سي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې د خپل ورکو سوي عزیزانو په حق له پیغام ثبت کړئ. موږ په نوبت سره حتمن خبرو. دغه خبرونه د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.